په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زهارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د نگران وزیر اعظم لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. د پاکستان فوج او د امریکایي ځواکونو سینټ کام کمانډان د سیمې په امنیت او په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د روسیې چې د اوکراین په جګړه کې څه ترلاسه کول غوښتل په هغه کې ناکامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خزانی وزیر اسحاق ډار د نگران وزیر اعظم په توګه د ټاکلو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. د پاکستان ډان وسپانی او جیو نیوز نن په خپل ویبپاڼو لیکلي چې مسلم لیگ نون ګوند د اسحاق ډار د نگران وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د ټاکلو لړکې له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي. ډان وسپانی لیکلي چې پیپلز ګوند بیا په دې اړه سخت تحفظات خولي او ویلي دي چې د نواز شریف د کورنۍ او تن د بې طرفه حکومتي نظام لپاره مناسب نه دی. خو بیا جیو نیوز د پیپلز ګوند د بیان فیصل کریم کندی په حواله لیکلی چې مسلم لیگ نون ګوند تر اوسه دوی ته د نگران وزیر اعظم لپاره د اسحاق ډار نوم نه دی ورکړی او کدا سی وشول نو په باس کې دی شي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال آصف منیر د امریکا د سینټ کام ځواکونو کمانډان جنرال مایکل اریک کوریلا سره نن په راولپنډی کې ملاقات کړی دی. د پاکستان پوسټ آماری کو څنګه ISPR ویلی دی چې دواړو مشرانو په دواړو خیزه ګټو د سیمې امنیت او د دفاعي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. بیان سیاتوي چې دواړه لوري په ټولو شبو کې د دواړو خیزه اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ سلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټانګ سرکاري روغتون ته د سلی روغتون درجه ورکړل شي. د ټانګ سلی او ځایي مشر سنمګل تاتور پرون مشال لیډیو ته ویل چې د ټانګ په سرکاري روغتون کې د سهولتونو کمی ده چې له وجې دوی مشکلات لري. بلخوا د ټانګ ضلعي ډپټي کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته ویلي چې دا روغتون د تحصیل درجه لري نو ځکه پکې سهولیات د ضلعي اسپتالونو په څیر نشته. نوموړي زیاته کړه چې روغتون ته د ضلعي روغتون درجې ورکولو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کړي دي او هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي کېدای شي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. د ادارې پرون په ټویټر لیکلي چې افغانستان په دوامداره ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی او 80% کورنۍ د خوړو عاید لپاره په کرنې تکیه کوي. اوچا زیاته کړې چې د 1300 سیلابونو په 8 ولایتونو کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو په حکومت کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې د یک شنبې په ورځ ویلي چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د دې سربیره په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیا ډیر وخت مخکې په غوسته کې ناکامه شوې ده چې غوښتل یې د اوکراین په جګړه کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې چې کیف د روسیې په وړاندې په خپله ځوابي حمله کې د پام وړ هغه سیمې بیرته نیولې دي چې ماسکو پې په اوکراین تر حملې وروسته په لومړیو ورځو کې قبضه کړې وه. خو بلینکن په راتلونکو میاشتو کې د اوږدې او سختې جګړې خبرداری هم ورکړې دی. د جولای په 13مه په CNN په خپرې شوې یوه ځانګړې مرکه کې انټونی بلینکن ویلي چې د نړۍ له نقشې څخه د اوکراین لرې کول، دا هیواد خپلواکي او خودمختاري ختمول او روسي سره شاملول یې ډیر وخت مخکې ناکامه شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د روسانو برعکس د اوکراین خلک د خپلې ځمکې، راتلونکي هیواد او د خپلې ازادۍ لپاره جګړه کوي. خو نوموړي د خبرداري هم ورکړې چې د اوکراین جګړه چې اوس یې له 500 زیاتې ورځې کېږي کېدای شي چې لږ تر لږه د 100 میاشتو لپاره دوام وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نسی اجمل اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه مراوړي. پاکستاني رسنه وايي مسلم ليگ نون د سرپرست وزیر اعظم لپاره نوم تجویز کړی دی، دا چې په مرکزی حکومت کې شامل ګوندونه ورته څه خبرګون خولې. خپل خبريال پر معلومات راکوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د سخت ډیزای د مخنیوي لپاره د اخلاقو یو ضابطه جوړه کړې ده. د چارو شتونکو وايي تر دې زیات مهم په تعلیمي نصاب کې اړین بدلونونه کول دي.
پاکستان کې په سیاسي او سماجي معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کوډ آف کنډکټ نظریات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
په پاکستان کې راغلي ګرانه د دې هیواد وګړي زخته پریشانه کړي دي. په پیښور کې مزدور وایي د خپلې کورنۍ حتی د خوړو ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده، خو لا پرېږده چې کور ته بګي پوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده، چې ساري تپوس کې په 200 روپۍ کیږي.
او د ټانک اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د روغتون درجه یې لوړه او پکې اسانتیاوې برابرې کړي. اولنی موضوع ته براشو. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د نگران وزیر اعظم پر نوم د اتفاق لپاره پر مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. مسلم لیگ نون په دې اړه په رسمي توګه بیان نه دی ورکړی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د ګوند د هغې عہدې لپاره د خزانې د اوسني وفاقي وزیر اسحاق ډار نوم تجویز کړی دی. دا چې دی وړاندیز ته د حکومتي ګوندونو غبرګون څه دی، په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان نن سهار زما همکار انیسی اجمل ته دا معلومات ورکړل.
رسمن خو د حکومت لخوا یا د مسلم لیگ نون لخوا څه نه دی ویلې شوی چې نگران وزیر اعظم به څوک وي، لیکن دلته رپورټونه ډیر راغلي دي او اکثر پاکستانی ورسپانو او بیا ټلویزیوني چینلونو هم دا خبر ورکړی دی چې مسلم لیگ نون د اسحاق ډار چې د خزانه وزیر دی دا هغه په نوم باندې د دوی یو مفاهمت خپل منځي شوی دی. سره له دې چې وفاقي وزیر حسن اقبال داس خدا خپل تایید کړي، لیکن بیا هم دا ویل چې یو مشورې روانې دي او کله هغه په نوم باندې اتفاق وشي اسحاق ډار په نوم باندې، نو بیا به سرپرست یا بوري وزیر اعظم وي.
بل ځینې رسنۍ دا هم وایي چې پیپلز ګوند طرف نه په دې اړه تحفظات مخه ته راغلي دي، نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې آیا واقعي پیپلز ګوند سره د لړکی مشورې شوې دي او هغه په څه وایي؟
د پیپلز پارټي چې کوم مرکزی سیکرټری اطلاعات دی فیصل کریم کونډي، چې هغه د وزیر اعظم اتحادی حکومت کې د وزیر اعظم خصوصي هم دی، هغه نه چې پښتنه وش بناغه چې تر اوسه پورې دوی ته رسمن سندي ویل شوی دی اسحاق ډار د نوم پاړه باندې، او چې کله دوی ته وویل شي نو بیا به دوی خپل منځي په هغه باندې مشورې کوي او مسلم لیگ نون به د خپل هغه موقف نه خبري. خو لیکن په څنګه چې ما مخکې د رپورټونو ذکر وکړ پاکستان کې په هغه کې را ده هم ویل شوی دی چې پیپلز پارټي هم په اعتماد کې په دې موضوع باندې اخستل شوی دا، لیکن چې اوس د فیصل کریم کونډي خبره کیږي نو دین دا معنا ضرور اخستل کیږي چې تر اوسه پورې دواړه د اسحاق ډار په نوم باندې مفاهمت ته نه دي رسیدلې.
او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه مې بیا داره چې په پاکستان کې عبوري حکومت چې دی دغه طریقې کار څه وي، او اوس چې د نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي نو د دې طریقې کار به څه وي؟
ګوره د پاکستان په عین کې چې کوم طریقې کار دی د عبوري حکومت کې په مرکز کې وي یا وزیر اعلی په صوبو کې وي، نو هغه دا چې اول خو په قومي اسمبلی کې چې کوم لکه لیډر آف دی هاوس یا وزیر اعظم وي، هغه او چې کوم حزب اختلاف مشر وي لیډر آف دی اپوزیشن وي، دا هغه په مشوره باندې نوم مخې ته راځي. لیکن اوس خود ته اپوزیشن نشته، څنګه چې د تحریک انصاف هم مخ کې اوس خو چې کوم تحریک انصاف نه خفا کم یو ناراضه رکن دی، نو هغه لیډر دی پوزیشن دی. هغه په تیر یو نیم کال کې هغه د حکومت هر شی هر قانون او هغه سب دغه حمایت کړی دی، نو زما خیال کې په دغه اولنۍ مرحله کې وشي نو ممکن نه چې وشي چې کله نوم د حکومت لخوا راشي، او بیا دویم که فرض کې دوی اتفاق نه راځي نو بیا سپیکر پارلیمانی کمیټه جوړي، او په کمیټه کې بیا د اپوزیشن او د حکومت برابر برابر ممبران وي، بیا هغه نمونه پیش کړي خپل طرف او پاغه باندې باس کیږي کو پاغه کې متفق شول په نوم باندې، خو بیا هغه وزیر اعظم وي سرفرست یا بوري، او کو هغه مونږ کلی شنو بیا الیکشن کمیشن ته نمونه لیګي دواړه غاړي او د انتخاباتو کمیشن پاغه کې بیا یو نامزدګي کوي.
دا چې پاکستانیو رسنیو کې د هغه واد سرپرست وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا یو نوم تجویز شوی دی. هغه د اوسنی وفاقی د خزانې د وفاقی وزیر ساکډار دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې زمون خبریال طاهر خان معلومات راکول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅوک حق نه لري چې د پوز امنیتي ادارو غړو او نور حکومتي کارکوونکو ته کافر ووایي. دې ادارې د پاکستاني وګړو لپاره د اخلاقو یوه ضابطه جوړه کړې چې تر مخه یې هر ډول جبر، دولت پر ضد وسلوال فعالیت، د اسلام پر نوم تشدد او ګډوډي، فتنې او د اسلام د روح خلاف کارونه بدل شوي دي. په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو ترڅنګ پر دیني عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سختې زیاتې خاتمې لپاره باید د حکومت او په خاصه توګه د پوځ او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. د چارو ځینې شنونکي د حکومت دا ګام ستایي، خو ځینې نور بیا وایي چې تر دې هم زیات مهم په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه کول دي. تفصیل اسلام آباد زمون خبریال راشد خټک راکوي.
اسلامی نظریاتی کونسل په پاکستان کې د سخت تریزی او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې شل ماده لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوز او د امنیتي ادارو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وایي. ضابطه اخلاق وایي چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دی چې د آئین او قانون حاکمیت ومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپل وفاداري په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضابطه اخلاق ته اهمیت پر د یو سوال په ځواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفاظت الله مشال رادیو ته په 13 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډیره د اعتدال فیصله کړې ده، او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سر تعلیمات دا نه دی چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوا. اسلامی تعلیمات دا دی چې یو سړی حتی امکان ته د اسلام دائرې ته رادن نه کا، او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر او ته مسلمانې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې زموږ د پاک دین د تعلیماتو نوازی حقیقي.
بلخوا ځنه تزیانګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزی او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تزیانګار ریاض خان په دې حقه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجی معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کوم بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښی دی چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي. دې سره ډېرې ستونزې هم رامخته شوي دي، او هغه دومره زیاتې شوي دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاري کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد زبته د جولای په 2 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په یوه غونډه کې اعلان شوه چې د کونسل چیرمین ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړه شوې وه. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مده شاملولو په حق له ډاکټر کبیر ایاز مشال رادیو ته وویل:
زمنگا پدے آس پاس علاقوں کے کمچے مخکنے قبائلی علاقے وے پدے کے زنا تنظیموں نو چاغوی با پاکستانی فوجونو باندے حملے کولے، او پدوی بے باندے بے دا کفر فتوا لگولا. نو ددے ہم ضرورت پیش رو چی علماء کرام دا شے واضح کی چی مسلح فجونو دے پاکستان دے کفر فتوی لگول چی دی اسلام کی دا دے سے گنجائش نشتا.
دا ایدوانی وردل چی دا اسلامی نظریتی کونسل دا پتا اخلاق دا پیغام پاکستان پر انا کے چمتو شوی دا چی پی خوار کی دا سکول پا مشمانو دا وسلوالو حملی نا پس پا 2018 کی جوڑ شوی وو. دا پیغام پاکستان مقصد پتلونا کی دا نفرت تشدد سخت تریزی فرقواریت او د ژبنی سمتی مذهبی او توکمیز تعصب کمولو د پر تجویزونه وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په ورستیو کې په پاکستان کې گرانی زیاته شوې چې لوجه د دې هیواد عام وګړي له مشکلاتو سره مخامختی په پیښور کې ځینو مزدورانو مشال لري ته ویلي چې د روزنی اړتیا په تیر د خوراکي توکو نرخونو زیاتېدو له وجې دوی ته ژوند ډېر ګران شوی دی. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دال څنګه دی؟
دال 250 روپے کلو.
او دالماش؟
دالماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
درې دېرش کلن کې رحمت شاه په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي توخو خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. رحمت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغېزمن کړی او اول ورته مزدوري نه ملاویږي او چې ملاو شي نو د مزدورۍ په پیسو دوه وخته خواړه په ګرانۍ کېږي.
ریټونه ورځ تر ورځ اخیږي. نو سه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده خو لا پرېږده چې کور ته پکې پوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې سارې تپوس کې په 200 روپۍ کیلو، کله به 150 روپۍ کیلو. هر شی د اسمان څخه خبره کړو د غریب سړي د وس نه بار شوي هر شی نه بس نه شوړه دی یاره. پوره سودا کور ته وړی نه شو. پاته سه وګټو نه د 200 روپو سودا کور کې پکارې او چې بیا پکې بیمار راشي نو بس بیا خو بېخي اړو هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کېږي.
په پیښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارف خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا غستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باز اړوي.
کار خو ډېر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به اوسیزن وړ اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دی. او کیلو به دوه کیلو به دال وړو مخکې اوس دغې به نیم کیلو وړي ځکه چې که به کیلو پې دوه کیلو پې کېده اوس پې نیم کیلو کېږي په هغه پیسو باندې. دونه زیات اثر یې پرې غورځولې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتهواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخره اونۍ کې د یو کم 10% ناسی واشوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیواوالی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% ناسی واشي نو دا د ملک د عوامو لپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د الیاس علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې پراتلونکو کې د ورو اقتصادي ودی او نوري زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلې شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو په خپل سرکاري روغتون کې د اسانتیا او د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی له حکومت غواړي چې د روغتون درجه لوړه او پکې د علاج معالجې ټول خدمات برابر کړي. دوی زیاته کړې چې په هسپتال کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته یوسي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د ښو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلع روغتون درجې ورکولو مسله په پام کې ده او داسې له اړوندو ادارو سره به ژر په دغه اړه خبرې وکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کښې یې د خلکې د پوره سس سهولت نشته دی. دوی د پاکستان حکومت نه ټانګ هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي. په دغې برعکس د ټانګ ضلع یو مشر سنمګل تاتور مشال رېډیو ته ویایي
وزیرستان مروت وزیر پنڈیان مسوتو گنڈپور دا خود پشتانی دی دادی پشتانو اسپتال دا تخت توجہ نہ ورگی.
دے ٹانگ ضلع یو بلو سے دن کئی سکندر حیات ویائی چے دے ٹانگ اسپتال انتظامیہ اسپتال کشے دے سہولت نشتولی پا وجہ مریضون دے نورے ضلعو اسپتالونا تا لاجی.
ایمرجنسی سے باقی اسپتال سے اس قسم سہولت نشتا اسپتال سے خالی اسپتال انتظامیہ دخشی تانستا مریض ویری اور ریفر ٹو ڈی خان یا ملتان یا پشاور ویلی سے اسپتال سے اس قسم سہولیات نشتا دوئی نشتا دائی سارا جی کم مشینری دو آگا ہدا سے ویلوڑا دو ویلی سے آگا مشینری آپ رٹکا ہو لے دے پورا جی کم انجینئر دی یا ڈاکٹر دی آدولا دا موجود نہ میر دا حکومت نہ دا وشتنا کری چھ دا اسپتال کیٹاگری دا کیٹاگری بیتارو والی.
مشال ریڈیو چې د ټانګ اوسیدونکي هسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډیپټي کمیشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ټانګ چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی، په دې کښې چې کوم سهولیات دي نو دا د تحصیل لیول سهولیات دي، او په دې کښې د دې د چې کوم علاقې نمایندګان دي هغوی ته هم مونږ ویلي دي، حکومت ته هم مونږ دا خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرکټ هسپتال درجه ورکول پکار دي، نو د هغې سره به دلته کښې ډېر زیات بنیادي سهولتونه راشي. نو دې نه علاوه دا ده چې دلته کښې په لوکل لیول باندې د آرمی طرف نه زمونږ ایډمنسٹریشن د طرف نه کله نا کله چې د دې چېرته ضروریات وي نو دې سره مونږ په هغې کښې پوره هیلپ کوو. لکه اوس په دې کښې د دوی چې کوم دا اے سي دا سسټم خراب و نو په هغې کښې دې ته مونږ پیسې ورکړې دي، نو هغې ریپیرنګ وکړو او هغه چې کوم دی اوس ټیک شو. د تباهۍ لپاره چې کوم دی مونږ دوی ته د ډی ایم اې نه کسان او کوچنی ایم اې نه کسانه د دوی تباهي شي.
د ټانګ اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکي او د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې پر شوګر یا د شکرې په ناروغۍ کار کوونکې وی غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي شمیرې ښیي چې په هغه هیواد کې د شوګر ناروغانو شمیر درې کروڑه او دیرش لکه کسانو ته رسیدلی دی. د ادارې په خبره دیرش کلونو په موده کې په پاکستان کې د شوګر ناروغانو په شمیر کې اویا فیصد اضافه شوې ده. پاکستان انڈوکراین سوسائٹی په ملک کې د شوګر مرز په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلوي. په دې اړه د جولای پر دویشتما په پیښور کې یو غونډه شوې چې پکې ډاکټرانو د میډیکل کالجونو زده کوونکو او د دوایانو کارخانو مالکانو ګډون کړو. تفصیل یې د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې ورو.
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوي ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي. د اداره وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواوالی راغلی. اداره وایي چې تر دې د ما پاکستان کې له 4 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. د جولای په 2023 پاکستان انډوکراین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ. د دوی په وینا کې ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوایانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به ښه وي. په خبر کې د پاکستان انډوکراین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستور تابع شو وا چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د طب زده کوونکو د دوایانو د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړو. د پاکستان انډوکراین سوسایټي مشر ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته ویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړونو پرانا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو اوړي زیات کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې ورځ پر ورځ زیاتوالی راځي. نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي.
هر یو پیشنټ هم اوس یو قسم خو بیا خپل اټموسفیر مطابق چې زموږ سوشل اکنامیک کنډیشن څنګه دي, خلک دومره مالدار نه دي, لوئست لو کاسټ میډیسن کم یو دی هغه دی ورکر دی شي مخکې د دې فائدہ دادا چې څنګه ته امپروومنٹ اف دې خلکو ته ډاکټرانو ته خپت ولګي چې بي دادا شان مونږه مینج کو او زموږ کم دونه زیات ریټ دی. ورلد کې مونږ نمبر 3 یو, دریم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کیو. مونږه دا کومول شو کم از کم 7-8 خورا شو کنه دا مونږه بره روان یو.
لاسلورو کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي خو د دوایانو نرخونه زیات دي چې د غریبو خلکو د وس نه دي.
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو پاکستان کې هم اویلیبل دي, اگر څه ایکسپنسیو هم دي خو بهرحال د شوګر پراپر نور د سي انجیکټیبل فارم کې لانی دي راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی. ریګولر میډیسن دي هغه زه خرمه دا هغه نه مطمئن هم سره کنټرول وی شوګر یو پراپر علاج د اگشتین خو بدغه میډیسن دی دا بخرو.
د شوګر د ناروغي د درملنې لپاره د لارخود اړوند کول په غونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته ویل ک په دغه لارخونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوایانو اغستو ته ضرورت نه لري. هغه زیاته کړه چې په شوګر مرز د بیلابلو ورزشونو او زینو نورو طریقو کابو مندل کې دي شي.
د ګایډلاینز کې دا شی نه ډیر سیمپلیفاید شوی دی چې اوس یو پیشنټ ته ډایبټیک ته اور زلم اسلم دا پدی کې به مونږه د زړه ګولې وی مطلب د بلډ پريشر ګولې وی یا د شوګر ګولې وی چې هغه یک یو ټابلیټ وی هغه د درې مونږه کارونه کوي. دین علاوه د شانتي مریضانم وی چې هغه پیشنټ وی چې هغه کم خپل وزن کموي شوګر 300 اوچت وی نو اور بل دی ولا کم د دې کنه کم علامات دي ته کې خپل وچیدن تش متیاز زیات زیات راتلن دی کې د انسولین انډیکیشن کله ودی ته انسولین سٹارټ کې دا ګایډلاین ډیر سیمپل شوی دی.
شوګر یا شکرې ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا پسمه طریقه د انسولین تولید نه کېدو لوجه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوشا 450 میلیونه دي چې اکثره د غریبو هیوادونو خلک دي. عظمت دیشا مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
د پاکستان ډان وسپانی او جیو نیوز نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې مسلم لیگ نون ګوند اسحاق ډار د نگران وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د ټاکلو لړکی له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي. ډان وسپانی لیکلي چې پیپلز ګوند بیا په دې اړه سخت تحفظات خولي او ویلي دي چې د نواز شریف د کورنۍ یو تن د بېطرفه حکومتي نظام لپاره مناسب نه دی. د پاکستان پوځمشر جنرال اسیم منیر او د امریکا د سینټکام ځواکونو کمانډان جنرال مایکل اریک کوریلا نن پر راولپنډی کې ملاقات کړې ده. د پاکستان پوځ اماړي کو څنګه آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه ګټو د سیمې امنیت او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټانګ سرکاري روغتون ته د ضلع روغتون درجه ورکړل شي. د ټانګ ضلع اوسایي مشر سنم ګل تاتور مشال ریډیو ته پرون وویل چې د ټانګ په سرکاري روغتون کې د سہولتونو کمی ده چې له وجې دوی مشکلات لري. هلته د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته ویلي چې دا روغتون د تحصیل درجه لري نو ځکه پکې سہولیات د ضلع اسپتالونو په څیر نشته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای کې دیشي چې سږ کال به په افغانستان کې د غنمو حاصلات یوازې 30% اړتیاوي پوره کړي. د ادارې پرون په ټویټر لیکلي چې افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی او 80% کورنۍ د خوړو او عاید لپاره په کرنې تکیه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیا ډیر وخت مخکې په اغسته کې ناکامه شوې ده چې غوښتل یې د اوکراین په جګړه کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې کیف د روسیې په وړاندې په خپل ځوابي حمله کې د پام وړ اغه سیمې بیرته نیولې دي چې مسکو پې په اوکراین تر حملې وروسته په لومړۍ ورځو کې قبضه کړې وه.
مشال ریډیولن خبرونه او سیوبله موضوع په افغانستان کې د تیرو درو ورځو سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او غوی د مرستو غوښتنه کوي. په داسې کې په هغه هیواد کې د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو راوتلو امکان خول شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اتو ولایتونو کې 1.5 کسان وژل شوي دي. دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو تاوانونه نه جبرانېدونکي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د غزنی د رشیدان ولسوالی اوسیدونکو وحید الله حکمل وایي دغه ولسوالی د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده وه چې ځاني زیان نه دی اړولې خو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د غزنی شهر سولیدیس ته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالی پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالی کومه غراتیم دا کښې دای ټول ته پوکه خلاندې وستر ده. یعنی تقریبا د اتیا او نوی هکتار په شاوخوا کې غراتیم دا کښې سیلاب لاندې کوي او حاصلات یې منځه وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت دی، همدغه د غنمو د رسېدلو وخت دی. غنم رسېدلی دي چې موږ لا ورته ویدایرې بل وخت یو په همدې وخت کې راغلی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تېرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د وروستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمي وویل د شمیرو له مخې د دې سیلاب له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر عمرنۍ راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله 1.5 کسان شهیدان، 1.4 کسان له درکه، 4.4 کسان ټپیان، 4.4 کورنه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیزه ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
شاغل رحیمی زیاته کړی چې دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلې سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. یو شمېر افغان فرهنګیانو د مرکز په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ کړی دی. د مرکز د مسؤلینو په خبره دوی توانېدلي چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو روحي ستونزې یو څه راکمې کړي. نور حال زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه را کم کړي.
فرهنګیو خانوما و هنرمندایی را که در مدت دو سال
فرهنگیان سندرغاړي او خزي د تیرو دوو کلو رئیس د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شول. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېرې ښې دندې درلودې، ډېر ښه عاید یې درلودې، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی پخوا درلوده ورو ورو ښکاره کېږي او همغه انرژي او مسلک چې درلوده نورو ته انتقال کوي او له هغوی زده کوي.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنیو ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي راډیو ته وویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلي هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قرآن شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. له دې ترڅنګ غواړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځیو ته ولاړ شي. موږ غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي راډیو ته وویل له دې کار موخه د ښځو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دیستم.
زه د لاسي صنایع په برخه کې استاد یم. دې ته خوښي احساس کوم چې په ګډوالۍ کې د افغانو مېرمنو په چوکاټ کې هم څول دغه حال چې لري وکولای شي اوسي او پر ځان بسیا شي.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکې مریم ازادي راډیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفادې سره کولی شي یو کسب زده کړي.
موږ د لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې وینو، ښه شیان زده کوو، غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکی یم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
د دغه مرکز مسؤلین دا هم وایي چې د سینما او خبریالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې دی چې وخت د طالبان نه رسېده وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالې شوي دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګي لارې جوړولو کارونه پیل شوي دي. د سیمې خلکو پر دې لار په تګ او راتګ کې ستونزې لرلې او له ډېر وخت راهیسې د هغې د جوړولو غوښتنه کوله. د دې زدران میشتو سیمو اوسیدونکو سربیره پر دې چې د لارې جوړولو ته خوښ دي له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او پاخه ډول دغه لار ورته جوړه کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ
د تنګي د 15 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول. یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غځېدلې ده. چارواکو وویل د دې لارې خامه جوړول چې په ځینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا اووه میاشتې وخت نیسي. د سیمې اوسیدونکي لایق مشال راډیو ته وویل
چې دا سړک میښتب خوي یا تیروي. دا سړک به یو دومره ستر د وطن دپوره د خلکو دپوره دومره یو لوی سرمایه وي چې کله کله کې مریضون راون شي دغه ځای یخیز ته رسېږي یا اورګین ته رسېږي چې رغ مریض وي رغ مریض شي.
د تنګي سړک د کار د پیلېدو په موخه یاده سیمه کې د قومي مشرانو مخورو او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر حاج وویل د دې ځای د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي.
موږ په اول قدم کې چې ډېر ډېر ضرورت وه د سړک په برا کې به غوښتنه وه. ډېر ډېر مې خوښوم چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت چرسه پیوستې دي. خو عرض مې دا ده چې دا سړک موږ غوښتنه د اول د اخر نه د دوه منده نه تر ورګونه پورې پاساسي ډول جوړ شي.
قومی مشرانو ول د تنګی د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یو بل قومی مشر حاجی علی خان وایي
دا یو تنګی سړک باندې زدران نه آبادیږي. همداسې د روزو درا د سړک نه لري هغې د پاره موږ سړک غواړو. همداسې د سړک درا د سړک جوړ دی خو دا تکمیل سړک نه دی خلک د پوره کفایت نه کوي.
بلوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ د زنغوزیو سوداګري پراخه شي. د خوست د واري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
د دغه لارې به موږ انشاءالله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به انشاءالله موږ بازار ته په ډېر کم وخت او په ښه معیار وړاندې کړو.
که څه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اواره لاره شته، خو بیا د خوست د سپیری ولسوالۍ له مسیره د پکتیکا زیړوک او ورګون ته په غرونو کې لاره نږدې ده. خو ستونزه یې دا ده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړه موټر پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو کو د پر پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په ننګرهار کې د خیوی ولسوالۍ اکثر کورنۍ شیدې یا پی لرونکي غواګانې ساتي. هغوی له شیدو پنیر جوړوي او په بازار کې خرڅوي. په خیوه کې هم د تازه پنیر یو شمېر دوکانونه شته چې پر جلال آباد سربیره کابل او نورو ولایتونو ته ترېنه خلک پنیر وړي. د خیوی اوسیدونکي وایي چې په مالدارۍ او پنیر جوړولو یې د ژوند چارې روانې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار خیوی ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار شمال ته د کونړ جلال آباد پر لویه لاره پرته ده، اکثره کورنۍ د تازه پنیر په جوړولو بوختې دي. د دې سیمې پنیر ځانګړی نوم لري او د خیوی ولسوالۍ بازار له همدې درکه مشهور دی. حامد او حشمت د خیوی ولسوالۍ په بازار کې پنیر پلورونکي دي. دوی وایي کونړ او نورستان ولایتونو ته تلونکي سیلانیان چې د خیوی ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي، خامخا د تازه پنیر اخیستلو او خوراک لپاره په خیوی بازار کې تم کیږي.
خسته شد سبزه ولسوالۍ ده، خلک شکر ځای نه لري، یخې دوې لري، تګمبیر کې دغه پاک دی، پاکر ناکامه پاک دی، هغې له خلک شکر لري. څوک شکل لوي شي کټونی نو 50 50 پیسې خلک پنیر ځان سره وړي توپې په شکل باندې.
موږ خیوی ولسوالۍ
د ټول دکانونو کارونه باندې شکر ډیر خدای.
یو تن شاعر او ټولنیز فعال اجمل جنت وایي چې د خیوي ولسوالۍ په پنیر جوړولو کې ښه شهرت لري او له نورو ولایتونو چې څوک هم ننګرهار ته راشي خامخا پنیر د سوغات په توګه له ځانونو سره وړي.
د خیوي ولسوالۍ پنیر زیات شهرت لري او ډیر مشهور دی. د دې سیمې خلک د پنیر په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او همدا د دې لامل دی چې خلک لرو لرو سیمو لرو لرو ځایونو چې راشي غواړي دا چې د خیوي ولسوالۍ نه ځان سره یا په ټوله کې له ننګرهار نه ځان سره د خیوي پنیر د ډالۍ او تحفې په شکل باندې ویسي او حتما ورته خپنیولې کېږي.
وسی ولا چې په خیوي ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو غواګانو پارم لري وایي که څه هم په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په نسبت زیاته ده. هغه وایي چې مرسته کوونکي ادارې او د طالبانو حکومت دې ورسره د پنیر په تولید کې د عصري وسایلو او د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
وایانه باید موږ ته راوړي تعالی ما اور بازار باید موږ له ساس کی ماشین را کړی الله تعالی ما دولت ډیر شان ته زموږ اړتیا ده. شدو وسایل موږ ته راکړي چې موږ شدو پکې انتقالو د پنیر وسایل موږ ته راکړي تعالی اوس جمع اوړی دی دا شدی خرابیږي موږ ته باید برقی وسایل راکړي تعالی ما شدی پکې وساتو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ برخې مشر ډاکټر زمیر بیسودی وایي هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو پر مټ په خیوي او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقوی لپاره یا د خوراکي په برخه کې موږ د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. ان شاء الله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري او مرسته وشي.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په خیبي درې نور کامی او بیسودو ولسوالیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ د مالدارۍ له لارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې دي او د همدې لارې د ژوند چارې پر مخ وړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شبک
د خیبر پختونخوا د امر وختیا پبلک هیلت محکمې چارواکي وایي په دې صبح کې پروستو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړ شوي دي او یو شمېر نور ناروغان دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي لاغو څارویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانۍ وروسته ورغلي ول. په یو وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي چې تر اختر یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کریبل چې څاروي له کانګو وایرس بچ شي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې د کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره کمپاین پیل کړی دی. تفصیل مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د سانګي ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
محمد حمزہ نوم دے اگر کو ہارٹ دے ادا زم سرا پشاور جنرل ہاسپٹل دے خبر کے انڈر ٹریٹمنٹ دی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کم دے بنیادی طور پر کانگو وائرس خود ہی رہنا جس وقت آگا آدمی طرح ان کانٹیکٹ راشی
د ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړه شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري چې پکې چې هر ډول صحی سہولت موجود دی.
نو زمنګ سره آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړی لکه قرنطینې چې دوی آیسولیشن هغه کې پنځه سره ډیر ډیر کمرې دي، دا هر یو مریض په ډیر ډیر کمره کې دی. او د دوی وضعیت موسنۍ چې کوم دی هغه خدای دې چې کړي کې دا یو دا یو خو یان دی لکه عمرې کم دی راکان چې یو په کې دی اتر د پی سپونټان دی. او دا پی س مطلب څه سکاسه هم نه کوو منډې کې یا باغ کې په سکاسه وغیرہ نو دوی لکه سپونټان دی. او دا منډې چې ستلې واسطه نه مخ دی و چې ما منډې کې راګا او سوداګر ته ترې ما خپل تریا پلاس راغ سر یو خستوره لپاره ترته هغه شوې دی. دا یو زرانه زم سره
د صحی کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د وینې او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد، سر درد، د غاړې درد، ملا درد، د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدی شي. بلخو د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اخترنا یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي.
د یو میاشت مخکې د کمپین شروع وکړه لکه فرض کې 28 باندې اخترو د ځلنو دا مونږ یو کم جولای نه چې مونږ یو خو داسې وکړو چې مختلف علاقو باندې چې کم انټری اگزیټ پوینټ په هر ځله باندې دا هغه باندې مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ اډمنستریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه داسې چې الته خو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ورکړه لکه فرض کې باجاور شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو او ریزیدنسی شو په هغه کې مونږ الته به چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانه ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپیټ ورکو الریډي روان دي او چې کم انټری اگزیټ پوینټ تی په هغه باندې سروتا د سایپرمیترین سپری کوي. سایپرمیترین سپری مونږ دته لپاره کوو چې دا کم شینه چې دا کانګو وایرس پلاویږي کم ټیک چې ده چې دا کم تا کو نه ورته وای څو ټیکس ورته وای څو شینه ورته وای اسی نو دا سایپرمیترین مونږ هغه لپاره کوو چې دا د کانګو بیماری کیریر ده.
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانۍ سروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي. د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوی کمپاین هم پیل کړی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکو.
د خیبر د کوکی خیلو مشرانو او ځانانو د جولای پر 20 مشال لوی ته ویلي چې د تیرا راجګال سیمې ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ د نامعلوم وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. دوی زیاته کړې ده سیمه اوس مهال د پوست تر ورکې لاندې ده او ځکه نو باید کډوال یې ورستانه شي. د راجګال خلک د هغې سیمې د نامنویو له وجې له 2014 کال راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر کې د پوست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کوکی خیلو ځینې مشران وایي چې پوست ورته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې سیمه لا هم له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه نه ده او له همدې وجې کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی. د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې د بیا بحالۍ چارو وزیر تاج محمد اپریدی وایي چې پر دې موضوع به د اف سي ځواک له مشر سره خبری کوي. د فرهاد شینواری رپورٹ او تر رپورٹ ورستا موهم د خیبر د حمزه شینواری یو غزل استاسو لپاره ساتلې.
په جمرود کې د کوکی خیل مشرانو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د امنیتي ځواکونو ورته خپل سیمې تیرا راجګال ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې یې د لومړۍ مرحلې خواوشا 15,000 کډې تلي، خو دویمې مرحلې کډوالو ته د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ستنېدو اجازه نه ورکوي. ملک نصیر کوکی خیل وایي چې تیرا راجګال د پوز تر کنټرول لاندې سیمه ده او په کار ده د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
پته نه لګي چې موږ د اوس نه پرېږي اوس له قابله زموږ چې کوم عزیزان د کم تلي نو یو دا خبره کړې چې موږ بدامنی او نو بدامنی خطا بارډر و لګولو مکمل دی هغه سیل کړو علاقہ او ته ور اغله په ارزه باندې چې کم دی چاونیم جوړی کې پرزه کلیم جوړی کړي تب کې پروتم نو بدامنی کم ځنه راغله نو زموږ یې کم دی ته مونږ تا نه د مطالبه کوو ورور والے پغې کو اوس په مونږ باندې پابندی لګلی او دا دویم فیز له مونږ کم دی نه پرېږي په قاعده دی ته ویلی چې اجازه نشته نو اجازه ته کم ځنه نشته څه وجه نشته د پ پختنه ته کوچ په سوجه نشته دره هم خبره کورونه ټوله مونږ وران دی اسن په اجازهت نه هر کوي مطلب غمرات او هغه شی چې کم مونږ حق کیږي با جوړ نه وخل وزیرستان ته هغه شی او مونږ لازم نه ملو
د ځوان کو کی خیل فلاحي تنظیم مشر محمد اشفاق پرده وای چې مونږ به د فرار اجګال کډوالو دستنه دو په لړ کې خپل مشرانو سره ولاړ یو او د دې ستونزې د هواري لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو
IDPs تیرا متاثرین دو انشاءاللہ مونگ دے خپل دے کوکی خیل مشرانو سرا مونگ نجوانانو چی کم دے داغ آوے تاویلی دی دے خپل دے دزوان کوکی خیل نا ونور نجوانان طرفم چی مونگو پا داکی آگا کردارا دا کو چی مونگو تستا پا فرن لین باندی ہو کا پا داکی مونگ باندی فیار کی گی کا جل درمو کا نور سختی رسی صرف تسو را تا مشورہ کو تسو مخ کی جرگا کو مونگو دا فرن لی چی کم دے دایتا مونگ لیڈ کو اگنا بیغام شو
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا ریلیف او بیا بحالی صوبائی وزیر تاج محمد پردی مشال ریڈیو تا په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی به د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره زر IGFC سره وویني او سهل به روباسي تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډویژن په انتظامی چوکاټ کې راځي تیرا راجګال نه د بدمنې لامل په 2013 کې خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیم په ځای په جمرود کې خپل خپلوانو کارا او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوي تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشا 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره او نور برخې یې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
بلان تل